د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خبری مجله کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي له پاکستانه داسې ژر او په نږدې راتلونکي کې د مثبتو اقداماتو تمه نشي کېدی. د روزل شویو افغان کمانډو د نویو شمیرو په اړه چې ناټو خبرې کړي او د جګړو په روان فصل کې د هغو د ونډې په اړه به هم په یو بل راپور کې معلومات درکړو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مه سئ، پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخط ته. افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ملي امنیت د عمومي ریاست پر پخواني مشر رحمت الله نبیل د ممنوع الخروج حکم لغو سوی دی. د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړي چې نن یې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمه پیل شوه، د محکمې په خونه کې د څارنوالانو پوښتنو ته د ځواب ورکولو څخه ډډه وکړه. او په واتیکان کې نن پاپ فرانسیس د ترکیې ولسمشر ته د زیړو مډال ورکړ. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي په کابل کې وروستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي.
ما هم از حمله بر هتل اینترکانتینتال و هم حمله در پیش روی شبخانه جمهوریت چند نفرشان دستگیر کردیم. تحقیقات هنوز هم جریان داره. ما حداقل چهار نفر از حمله بر اینترکانتینتال و دو نفر هم از حمله در پیش روی شبخانه جمهوریت تا به حال دستگیر کردیم.
په کابل کې په وروستیو ورځو کې په خونړیو حملو کې لسهاو تنه ووژل او زخمیان شو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ملي امنیت د عمومي ریاست پر پخواني مشر رحمت الله نبیل د ممنوع الخروج حکم لغو کړ. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل کله چې پر ښاغلي نبیل د لګیدلو تورونو دوسیه د ملي امنیت له عمومي ریاست ورورسېده، لازمه بلل شوې وه چې د څېړنو تر بشپړېدو له افغانستانه پر هغه د وتل هغه له افغانستانه د وتلو اجازه ونه لري. خو وروسته معلومه شوه چې ښاغلی نبیل د حکم تر اعلان مخکې له افغانستانه وتلی، نو لوی څارنوالۍ خپله پرېکړه بدره کړه.
این قضیه هم مانند سایر قضایا در روشنایی احکام قانون با بی‌طرفی کامل و در روشنایی احکام قانون بررسی خواهد شد و در نهایت امر هم تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. سلام علیکم.
د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د ملي امنیت د عمومي ریاست پر پخواني مشر رحمت الله نبیل د داسې استخباراتي معلوماتو د افشا کولو تور دی چې د ملي امنیت د عمومي ریاست د یو شمېر کارکوونکو ژوند ته یې خطر پیش کړی دی. خو رحمت الله نبیل د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پر فیسبوک پر خپله پاڼه ولیکل چې د ملي امنیت د عمومي رئیس ریاست د مشر له لوري خبرداری ورکړ سوی چې که د هغه په مشرۍ د محور ګوند خپل فعالیت ختم نه کړي، نو پر ضد به یې د اتهامونو دوسیه جوړه سي. د افغانستان د بارنوی چار وزارت نن پر سرحدي سیمو د پاکستان له لوري راکټي حمله وغندلې او د نړیوالو اړیکو د اصولو خلاف یې وبللې. د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل پاکستان باید د افغانستان اساسي غوښتنو ته پام وکړي او پوځیان باید د افغانستان پر خاوره راکټي حمله ودروي. رپورټونه وایي چې له دوه ورځو راهیسې د پاکستان لوري د کونړ په دانګام، ناړې او سرکانو ولسوالیو لږ تر لږه 300 راکټ لګېدلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن واتیکان ته ورسېد او د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې وکتل. د ایټالیا په پلازمینه روم کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وو. زرګونه اضافي عسکر د امنیت ټینګولو لپاره په ښار کې په دنده ګمارل سوي وو او د روم په زیاتو برخو کې پر مظاهرو بندیز و. خو رپورټونه وایي د کوردانو یوې کوچنۍ ډلې ته اجازه ورکړل سوې وه چې له واتیکانه بهر خپل اعتراض څرګند کړي. پاپ له اردوغان سره تر کتنې وروسته هغه ته د زیړو یو مډال هم ورکړ. دا په تیرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیې د حکومت یو مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي. د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړي چې نن یې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمه پیل سوه، د محکمې په خونه کې پټه خوله پاته سو او له خبرو یې ډډه وکړه. صلاح نن په بلجیم کې محاکمه کیږي. هغه د څارنوالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې او د محکمې قاضي ته یې ویلي چې خاموشي یې په هغه قاضي ته ویلي چې زما خاموشي ما مجرم یا جنایتکار نشي ثابتولی. په پاریس کې د 2015 میلادي کال د نومبر په 14 نیټه د کنسرټونو پر یوه لوی سالون د فرانسې پر ملي لوبغالي یو شمېر رستورانتونو او کلبونو د وسلوالو په حملو کې 130 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. څارنوالان وایي چې صلاح عبدالسلام له هغو کړیو سره چې په پاریس او تر هغه وروسته یې په بلجیم کې خونړۍ حملې وکړې تړاو لري. او د ایران د جمهوری ریاست د دفتر ساتونکو نن په یوه سړي چې یوه لویه چړه ورسره وه او هڅه یې کوله چې د ولسمشر دفتر ته ننوځي ډزې وکړې. دا نه ده څرګنده چې جمهور رئیس حسن روحاني پر هغه وخت د خپل کار په دفتر کې و که نو امنیتي ځواکونو حمله کوونکی په پښه ویشتی دی. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د جمهوری ریاست د امنیت د مرستیال په حواله ویلي چې ویشتل سوی سړی 15 کلن دی او روغتون ته لیږدول سوی. د هغه هدف لا نه دی څرګند او د روغتیایي وضعیت په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د یو شمېر ایراني رسنیو په حواله له حمله کوونکي سره یوه لویه چړه یا توره وه او سپین عبای غالبا د ځان قربانولو ته د تیارۍ څرګندولو د سمبول په توګه اغوستې وه. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. وباوري چې افغان حکومت وایي له پاکستانه په نږدې راتلونکي کې د مثبتو اقداماتو تمه نشي کېدی. له بلې خوا اجرایه ریاست وایي چې له تروریستانو سره له بهره مرستې په هیواد کې د سولې په وړاندې اصلي خنډونه دي.
له تروریستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. دا په افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ دی.
په تخار ولایت کې د یوې ښځې د سارایي محکمې په تور و کسان نیول شوی او ناتو وایي چې پر اوسنیو 2500 سربیره سلګونه نور کمانډو سرتیری د روان پسرلی د جګړو د فصل لپاره نوی روزل شوی دی.
دوی تعلیمات خاص دي او هغه وسلې او وسایل چې دوی استعمالوي هغه باید ډېر وارد وي. د نورو قطعاتو په نظر دوی تعلیمات ځانګړي دي او ډېر مشکل دي.
په نړیوالو مسایلو کې په کشمیر کې د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ وروستیو نښتو ته کتنه کوو او په یوه په زړه پورې راپور کې به واورئ چې ولې د فیسبوک کاروونکي اوس تر پخوا په سلو کې 15 لږ وخت تیروي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر او پر کونر د پاکستان د پاوځ د توغندیو د حملو په غبرګون کې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې له پاکستانه په دې نږدې راتلونکي کې د همکارۍ تمه نشي کېدی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان نن وویل په کونر کې د پاکستانی ځواکونو بیا حملې دا ښیي چې هغه هیواد که د پخوا په شان په خپلو ژمنو عمل نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کونړ کې د پاکستان د توغندیو د حملو په دوام به د دې هیواد د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پیل شوي پړاو منفي اغیزې ولري. اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د پاکستان له ټولو ناغېړیو او نه همکاریو سره سره په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو پر بل د باور فضا رامنځته شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل کابل ته د پاکستانی پلاوی د وروستي سفر او په کونړ د پاکستانی پوځیانو وروستي راکټي حملو دواړو ته په پام سره وایي چې له هغه هیواده د ژر همکاریو هیله نشي کېدلی. ښاغلي فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په خبرو کې وویل که څه هم د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم شکایت شوی، خو افغان لوری له هغه هیواد سره خبرو ته هم تر هغه دوام ورکوي تر کومه چې یوې نتیجې ته ورسیږي.
موږ د دې پلاوي له راتګ وړاندې هم ویلي وو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډېرې هیلې نه دي موجودې، ځکه پاکستان تل ژمنې کړي خو عمل یې نه دی کړی. دا وار هم همدغسې وشول. مهمه دا چې د اړیکو له ښه کېدو او له ګډې مرستې وړاندې باید اعتماد جوړونې ته کار وشي، او دا کار هغه وخت ممکن دی چې پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو د ښه کېدو او یو د بل شکایتونو او ګیلو ته د رسېدلو په هدف د پاکستان یو پلاوی د تېرې شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ. که څه هم دغه پاکستاني پلاوی د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او یو د بل هیواد ته د درناوي ژمنه وکړه، خو تېره شپه دغه هیواد له لورې د کونړ په سرکانو او ناړۍ ولسوالۍ راکېټي حملو یو ځل بیا جدي اندېښنې راپارولې دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغو حملو له امله د یوې کورنۍ شپږ غړي ټپیان شوي او مالي زیانونه هم وراوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي و چې د پاکستان د راکېټي حملو په غبرګون کې افغان سرتیرو ته د بېلمثل عمل امر شوی دی. افغان حکومت له څو کلونو راهیسې دا کوي چې د افغانستان یو شمېر سرحدي سیمې د پاکستان د توغندیزو او توپخانایي حملو سره مخ دي، خو پاکستان تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت منلی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وضعیت دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پیل شوي پړاو منفي اغیزې ولري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د اړیکو په باب تازه مرحله پیل شوی، خو د دا ډول سرغړونو دوام کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دغه نوي باب د پرانیستلو په برخه کې جدي اغیز وکړي. ښاغلی مستغنی ویل افغانستان ته د پاکستان له راغلي پلاوي سره د داشان بریدونو د بندېدو په اړه هم جدي خبرې شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي له پاکستانه په نږدې راتلونکي کې د مثبتو اقداماتو تمه نشي کېدی. ښاغلی فیصل نن همداراز وویل چې له تروریستانو د یو شمېر هیوادونو ملاتړ او همکاري له هغو سره د دوی د ماتې د طالبانو د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره د یو شمېر هیوادونو اړیکې مردودې دي او د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولی. د ښاغلی فیصل د دې څرګندونو په اړه محمد حدیث پردیس نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه مطرح کیږي، د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له وسلوالو مخالفانو نه د یو شمېر هیوادونو ملاتړ دوی اندېښمن کړي دي. د اجرایه ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو مخالفینو د پاکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو ملاتړ د دغو ډلو د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی.
له تروریستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. دا افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ او په ټوله کې تروریستانو د ماتې په وړاندې اساسي خنډ دی. موږ د ټولو هیوادونو څخه د دې وړاندې غوښته چې
د پداسې حال کې چې تیره ورځ د ملي امنیت عمومي رئیس مسلوم ستانکزی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې روسیه او ایران له طالبانو سره مرسته کوي. د ښاغلي ستانکزی په خبره روسیه او ایران ځکه دا کار کوي چې ګواکې طالبان د داعش پر وړاندې جنګیږي. که څه هم تر دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې او ایران د همکارۍ په اړه د افغان سیمه ییزو چارواکو لخوا ویل شوي ول، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی په دې اړه څرګندونې کوي. ایران او روسیې په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې او یا هم له دې ډلې سره د همکارۍ په تړاو رپورټونه رد کړي، خو د فراسي میزو چارواکو بیا په تیره کې دا ویلي چې په دغه ولایت کې له طالبانو داسې شپلی دوربینونه ترلاسه شوي چې روسي مارک لري. د افغانستان دفاع وزارت هم ډاډ ورکړی و چې د یادو ادعاو په اړه به څېړنې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې په افغان جګړه کې د نورو هیوادونو ښکېلتیا به جګړه لا پیچلې اوږده کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بل شکه چې سیمه ایز هیوادونو په جګړې کې یا د جګړې له اړخه د افغانستان په چارو کې بوختیا د دې لامل کېږي چې د افغانستان کړکېچ لا پسې زیات شي او هغه د انګریزي په اصطلاح کمپلیکس شي او اړخونه پکې ډیر شي او همداسې دا کړکېچ پسې لا وغځيږي.
د ښاغلي رحیم په خبره کې هم افغان حکومت تل ډاډ ورکړی چې خاوره به د بل چا پر ضد نه کاریږي، خو روسي حالات ته په کتو داسې بریښي چې افغانستان د نیابتي جګړې خواته نږدې کیږي. د ټینګار کوي چې له دولت پرته له ډلو او افرادو سره د بهرنیانو اړیکې نه د افغانستان او نه هم د هغوی په ګټه تمامېدلی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په تخار ولایت کې د یوې ښځې د سارایي محاکمې په تور یو شمیر مشکوک کسان نیول شوي. د تخار ولایت سیمه ایزو چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې و کسان اوس مهال په توقیف کې دي او د نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د یوې 2 کلنې ښځې د صحرایي محکمې و عاملین نیولي دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې اکثره په یاد صحرایي محاکمه کې د وهل شوې ښځې د کورنۍ غړي دي. خاغلی تیمور وویل نیول شوي کسان توقیف خانې ته انتقال شوي چې د څېړنو لپاره به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
موږ تر اوسه د دغې قضیې په تړه 2 کسان نیولي. اوس په توقیف خانه کې دي او ښځه مو 9 بجې د ولایت مرکز ته رالېږدولې. اوس دامن په کور کې د روغتیایي حالت یې ښه دی. 2 کسان نور هم زموږ پولیس کې دي، ورپسې یو چې هغوی هم ونیول شي.
د تخار ولایت د چاهاب په ولسوالۍ کې دغه پیښه ته له هغې وروسته د خلکو حکومت پام ورواوخت چې په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د دغې ښځې د صحرایي محکمې ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یوه ښځه د ګڼو خلکو په منځ کې ولاړه او 2 کسان په شدت سره په کوتکونو وهي. سربیره پر دې یو شمېر کسان په لګتو وهي او په ځمکه یې پرې باسي. د خاغلی تیمور په خبره دغه پیښه د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ د رباط حمیدالدین په کلي کې رامنځته شوې ده. د تخار د والی ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د دغه ښځې میړه له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. نوموړي دا هم ویلي وو چې دغه ښځه په دې تور صحرایي محکمې ته راښکل شوه چې ګواکې کور ته یو ځوان ننوتی او 2 ساعته یې په کور کې تیر کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځه سوریا نومیده او د صحرایي محکمې یو شمېر عاملین نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د یوې ښځې صحرایي محکمه په افغانستان کې نوې پیښه نه ده. شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تېښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه او مړي ته یې اور واچول شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د صحرایي محکمو د مخنیوي په هدف په کار ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د دغه پیښې له عاملینو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دا یو جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی چې د یوې ښځې د قربانۍ لامل شوی. موږ غواړو د قضیې لاملینو سره قانوني چلند وشي او هیله ده چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر خلک مجازات کړي.
ښاغلی صدیقی وایي په دې وروستیو کې دا شان قضیې زیاتې شوې دي. د ده په خبره دوی د روان مریض کال په لومړۍ 10 میاشتو کې ورته 6 نورې قضیې هم ثبت کړې دي. خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف اړوندو ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړې دي. د دغه پیښې وروسته د افغانستان د ښځو چارو وزارت د 1 شنبې په ورځ له دیني عالمانو او ملا امامانو غوښتي چې خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو رسره اوسه. خدا شه بعد افغانستان د کرکټ بورد ویاند فرید هوتک د ټلیفون په مستقیمه لیکه له نیوزیلند نه رسره دی. خغلی هوتک ته مو په دې خاطر بلنه ورکړې چې د افغانستان د نن شپې د لوبې په اړه له زیمبابوې سره تاسو ته معلومات درکړي. له د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبو لړۍ نن ماښام په شارجه کې پیلېږي او دا لوبې په 2 شلوبریزو لوبو په پیل کې یعنی نن او سبا کېږي چې د ماښام په 9:30 بجو به پر ټلویزیونونو په مستقیم ډول له شارجې نه خپرېږي. نو له ښاغلي هوتک نه زموږ پوښتنه دا ده، اول خو مننه ترې کومه او بیا پوښتنه دا ده چې د افغانستان لوبډله په کوم اساس باندې غوره شوې ده، په دې خاطر چې موږ پوهیږو په دې لوبه کې محمد شهزاد له یو ډېر اوږده ځنډ وروسته لوبه کوي. پر شهزاد سربیره نور څوک دي په لوبډله کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم د هر طرف مخکې تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ لومړۍ شلاویزه لوبه ترسره کیږي. دا لوبې چې دي د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د یادونه ده چې افغانستان په کوربتوب د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سره دوه شلاویزه او 15 شلاویزه نړیوالې لوبې ولري. دغه لوبې به د روانې فبروري میاشتې تر نفلې نیټې دوام وکړي. لکه څنګه چې تاسو د شهزاد تاخلې یادونه وکړه، به د هو شهزاد محمدي وروسته له ډېرې مودې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سره یوځای شوی ده. هغه د خپل چمتووالي په هکله باندې یادونه وکړله. تېره ورځ چې زه پوره چمتو یمه او په تمرینات کې هم د افغان کرکټ ملي لوبډله سره یوځای وو، نو زه باید تاسو ته ووایم چې نور هم پیاوړي لوبغاړي د لوبډلې په ترکیب کې شته دي او دوی به انشاءالله وکولی شي چې نن په لومړۍ لوبه کې د زیمبابوې پر وړاندې ښه ولوبېږي دي او له هغې وروسته چې سبا بله شلویزه لوبه ده ترکیب هم انشاءالله پوره چمتووالی افغان لوبډله لري. او همداشان درته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې افغان ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام غوراوي سیالیو ته هم اعلان کړلی چې هغه لوبې به په زیمبابوې کې په مارچ میاشت کې پیل شي.
هوتک صاحب، مونږ خو خبر یو چې دغه د شهزاد هم په دې لوبه کې شته دی، خو سوال دا دی چې افغانستان خپلې مخکینۍ لوبې تر ډېره له زیمبابوې سره ګټلې، مخصوصا شلووریزه لوبې چې کومې افغانستان د زیمبابوې په وړاندې کړې ټولې له زیمبابوې نه ګټلې دي، خو داسې کوم دلیل شته د دې لپاره چې دا ځل یو څه ویروي د افغانستان د کرکټ د لوبډلې د مینهوالو په زړه کې چې شاید په دغه یا هغه دلیل باندې افغانستان د افغانستان لوبډله دا ځل د زیمبابوې په وړاندې کمزوري وي، د افغانستان په لوبډله کې کوم بدلون کراغلی وي یا د زیمبابوې په لوبډله کې داسې کوم څه شته چې زموږ د اوریدونکو یا د افغانستان د کرکټ د لوبډلې د مینهوالو زړه دغه په خاطر ودرزیږي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، په دې وروستیو کې الحمدلله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. نه تنها چې زیمبابوې ته پرله پسې ماتې ورکړلې دي، نورو لوبډلو ته هم پرله پسې ماتې ورکړلې. یعنې 2010 کال د افغانستان لپاره د لاسته راوړنې ډک کال و. د کرکټ په نړۍ کې په بېلابېلو برخو کې افغانستان ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. همداشان فکر ته ویلی شم چې په دواړو لوبډلو په ترکیب کې څه تغییرات شته دي چې دوی به لوبېږي. د افغانستان په لوبډله په ترکیب کې هم تغییرات شته. ویره نشته الحمدلله، خاطر دې چې افغان ملي لوبډله زیمبابوې ته پرله پسې ماتې ورکړې دي په بېلابېلو ایونتونو کې، په بېلابېلو سیالیو کې. او افغان لوبډله چې ده په دې وروستیو کې بریاوې هم زیاتې دي، او د دغه سیالیو لپاره افغان ملي لوبډله پوره تیاری لري او پوره چمتووالی لري. مخکې چې دغه سیالي پیل شي، د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په کابل کې په وبخې په افغانستان کې دننه په ننګرهار کې تمرینات کېم په لوبغاړو درلوده، بیا تمرینات لوبې درلودلې، او له هغې وروسته په عربي متحده امارات کې څو ورځې راپدې خوا پوره تمرینات کېمپونه ترسره کړل، تمرینات ترسره کړل، دوی ولوبېدل. نو انشاءالله چې د ښه پوره چمتووالي سره به د زیمبابوې تر وړاندې لوبېږي، او انشاءالله چې د افغانستان لپاره به لاسته راوړنې هم ډېرې دي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکو چې له نیوزیلند څخه له ازادي راډیو سره خبرې کولې، د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نننۍ لوبې او همداراز د راتلونکو لوبو په اړه، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ دوه شلووریزې نن او سبا ترسره کیږي، او له هغه وروسته 15 نورې یو ورځنۍ لوبې د فبروري په 13مه، په 14مه او په 16مه، او وروستۍ لوبه د همدې میاشتې په 19مه په پام کې دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
امریکایي پوځي چارواکي وایي د افغانستان د نویو ځانګړو ځواکونو 1500 سرتیري به تر راتلونکي پسرلي پورې وروزل شي، او له نویو تجهیزاتو سره به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونو د جګړې لیکي پیاوړي کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر د طالبانو لپاره د اوږد ژمي په نوم د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ، او د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنې او د هیواد په شمال او جنوب کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات یې پکې خپره کړل. تفصیل اجمل انت وړاندې کوي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي په داسې حال کې چې د حکومت مخالف وسلوالو پر ولسي اهدافو بریدونو ته زور ورکړی، افغان ځواکونه د وړتیاو شمیر له پلوه د پیاوړتیا خوا ته روان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي، د افغان ځانګړو کمانډو ځواکونو د روزنې درېیمه دوره پیل شوې چې تر پسرلي پورې به 1500 نور روزل شوي کمانډو سرتیري د افغان ځواکونو له لیکو سره یو ځای شي. دا په هغه 2500 نو روزل شوو کمانډو ځواکونو سربیره دي چې تیر کال د ځانګړو افغان ځواکونو د شمیر د دوه چنده کولو په هدف روزل شوي. تیر کال د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو کمانډو ځواکونو شمیر 1000 سرتیرو ته رسیده، خو په عملیاتو کې د دې ځواک د موثریت له کبله افغان او امریکایي نظامي چارواکو پریکړه وکړه چې د خاص کمانډو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. د امریکایي ځواکونو د اړیکو دفتر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د کمانډان جنرال جان نیکلسن له خوا وایي، د افغانستان ځانګړي ځواکونه د محل په افغانستان کې تر ټولو زیات موثریت او محبوبیت لري او په سیمه کې د ځانګړو عملیاتو تر ټولو بهتره ځواک دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي، د ځانګړو عملیاتي ځواکونو د شمیر د زیاتولو لپاره په دې برخه کې د نوو سرتیرو د روزنې بهیر دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته ویل چې د ځانګړو کمانډو ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې دوه پوځي ښوونځي فعالیت کوي. د ښاغلي وزیر په وینا، د ځواک ته د ملي اردو له نورو کتو څخه وړتیا لرونکي سرتیري د نوري روزنې لپاره انتخابیږي او ځانګړي روزنه ورکول کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په وینا، کومندو سرتیري په ځانګړي توګه له سخت فزیکی روزنې تیریږي چې د جګړې او عملیاتو له بیلابیلو شرایطو سره ځان عیار کړی شي.
دوی دا تعلیمات خاص دي، او هغه وسلې او وسایل چې دوی استعمالوي هغې باندې باید ډېر وارد وي. د نورو قطعاتو په اندازه د دوی تعلیمات ځانګړي دي او ډېر مشکل دي، ډېر خاص دي. کله چې دوی دا ښوونځي پای ته ورسوي، وروسته د هغې ازموینه اخلي. په ازموینه کې چې کامیاب شي، بیا دوی ته د کمانډو نشان یا د کمانډو هغه لقب ورکړي چې دا یو کمانډوي دی.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اړیکو دفتر زیاتوي چې افغان ځانګړي کمانډو ځواکونه د محل د کوبرا سټرایک په نوم په ځانګړي پوځي موټرو سره مروزل کیږي چې دا به د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې یو نوی تهاجمي وړتیا ور زیاته کړي. امریکایي ځواکونه وایي، دا نوی روزل شوي ځواکونه او پوځي موټر به د افغان پوځ سره چې د ژمي پر مهال په تهاجمي حالت کې وو یو ځای شي. پسرلی په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو فصل ګڼل کیږي، او په تیر فصل کې افغان ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه په هلمند او کندوز کې د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ وو چې له کبله یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. خو امریکایي ځواکونه په خپل دې تاسو رپورټ کې وایي، د کندوز او هلمند په شمول په جنوب او شمال ختیځ کې د ژمي پر مهال وسلوال ځپل شوي او په پسرلي کې به هم د جګړو د پراخولو فرصت ورنکړل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
هندي او پاکستانی چارواکي د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د ورستۍ خونړۍ نښتې ملامتي پر یو بل اچوي. دا پیښه د هند او پاکستان ترمنځ د جلا شوي کشمیر په راجوړي نومي سیمه کې شوې. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
هندي چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کشمیر پر جلا شوې کرښې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري وژل شوي دي. د جرمني ریپې خبري اژانس د راپور له مخې د هند پوځي وویان په یو بیان کې وویل چې پاکستاني پوځیانو د یکشنبې په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د راجوري په پوله ناڅاپه او له یوې مخې د هندي ځواکونو پر پوستو ډزې پیل کړې. د بیان له مخې هندي ځواکونو هم د پاکستاني ځواکونو د دغو بریدونو چې له ماشینګنو او توپونو یې کار اخیستی و په وړاندې سخت پوځي عکس العمل وښود چې په نتیجه کې د هغوی پوستو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د هند پوځ دغه راز په دغو نښتو کې د دو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کړې، خو د پاکستان یو پوځي چارواکي بیا په دغو نښتو کې د یو پاکستاني ملکي وګړي د وژل کېدو او د دو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې دغه پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم ادعا کړې چې ډزې لومړی هندي ځواکونو پیل کړې وې چې پاکستاني ځواکونو هم ورته متقابل ځواب ورکړ. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د اکشن بي د ورځې له نښتې وروسته نن دوشنبه هم په سیمه کې وضعیت خطرناک و. د دواړو هیوادونو ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وو او محلي ادارې هم څه باندې اتیا ښوونځي تړلي او خلکو ته یې سپارښتنه کړې چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په وروستیو میاشتو کې د کشمیر په بیلې شوې کرښه کې چې هغه په حقیقت کې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه پیژندل شوې خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد او نیوی ډیلی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی هندو ملت پال ګوند په 2014 میلادي کال کې واک ته ورسید. هند او پاکستان اکثره وختونه یو د بل ځواکونه د 2003 کال د سولې له تړون څخه په سرغړونه تورنوي. د دغو سرحدي شخړو په ترڅ کې ډېر ځلې د دواړو لورو سرتیرو او ملکي خلکو ته تلفات رسېدلي دي. هند او پاکستان
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او سټوډیو خپل همکارې زرغونې منګل ته سپارم چې د شپې د ازادي راډیو د نن ورځې د وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلې. مهرباني.
تشکر از شما آقای تکل و سلام به شما شنونده های گرامی.